د ارادي هغه ډول استعمال کې نامحدود استعمال چې د نورو د ارادو د محدودیت سبب نشي یا د نورو د ازادیو د محدودیت سبب نشي دو تا ازادی وای.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق.
ازادی نسبی ده، نه مطلق حق ده نه محدود حق ده. ازادی نسبی ده، اما قصه تعریف که من گوایو چه دی او چا د اراده مال تر هغه وخت پورې چې د نورو ارادو د سلبېدو سبب نشي یا د ازادی حدود په خپل د نورو ازادی دي. مثلا یو څوک ازادی په دې حد کې مالایي ته د نورو د ازادی سبب ګرځي، نو اندغه محدودیت ده، نو په دې اساس باندې نسبی ده. یعنی کدا مطلق شي به ازادی لمنځه ځي په فلسفي لحاظ، نو همداسې چې ازادی نسبی کېږي، نسبی حق ده، بیا د ټولو ازادی په دې کې تامینېدای شي. نو دا نه محدود او نه مطلق ده، نسبی ده.
مننه کو ساده صاحب، چیرې د یو کس په ازادۍ باندې محدودیت لګیږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې؟
اخه د انسانانو په ازادۍ باندې محدودیت وضع کول دا په مختلفو فلسفو کې فرق لري، بیا د نظامونو د سیاستونو په پام کې نیولو سره متفاوت، یعنی هغوی په کومه نظریه کې دي. اوس که موږ په دې فلسفه کې چې د جیار کې وایي یا د هغه پدر سالاري تیوري چې ورته وایي، په هغه کې د انسانانو ازادي ډېره محدودېدای شي، ځکه په هغه کې فرض دا دی چې انسان په خپله ډېر زیات هوښیار نه دی، ډېر عقل نه دی، د ازادۍ نه کېدای شي ډېر زیات نور ته صدمه ورسیږي، ضرر ورسیږي. ازادي ممکن سبب د ګناهونو د ډېرو زیاتو خطاګانو سبب شي. په هغه حساب باندې دولت د پلار په نقش کې یا یو بل جوړښت د پلار په نقش کې، مثال د یو مشر په نقش کې، د داسې چا په نقش کې چې ګویا تا ته وایي چې ته نه پوهېږي، تا لپاره قوانین وضع کوي، یعنی منظور داره چې د انسان لپاره ازادیګانې محدودې. یو د لیبرال تیوریګانې دي، په دې کې فردي ازادیګانې ډېر زیاتې پراخې دي، محدودیتونه په اسانه ورته نه وضع کېږي، او د ازادیو پولې یوازې هماغه دي چې د نورو ازادۍ محدودې. اوس په دې تعریف کې موږ نشو ویلای چې ازادۍ باید څومره محدود شي. زمونږ له نظره هم د ازادۍ د محدودیت هماغه حدود باید د نورو ازادۍ وي، چې دومره یو څوک ازاد هم نه وي چې د نورو ازادۍ پکې سلب شي. مثلا په ترافیکي واټ کې که موږ اوس ډرایوران ډرایو کوي، هغه دومره ازاد چې د واټ په خلاف هم لاړ شي، نو بیا د هغه مقابل لوري چې خواته نه موټر راځي، د هغوی حق سلبېږي. هغه ساده مثال که موږ ورکو، نو دلته ډرایوري ازاده ده، مګر هغه سپیډ یا هغه سرعت، هلته یو حدود ورته لیکل شوي چې ته په څومره سرعت کې تلای شي او په کم واټ کې تلای شي. نو دا ډرایو کوي شي، موټر زغلوای شي، مګر هم سرعت کې محدودیت دی او هم هغه واټونه مشخص چې دا باید لاړ شي. نو دا حدود په مختلفو فلسفو کې، په مختلفو نظامونو کې متفاوت دي، فرق لري.
په ملی او بین المللي قوانینو کې د ازادۍ د حق په تړاو څه ویل شوی دی؟
په دنیا کې ډیر زیات هغه په نړیواله کچه باندې چې مشهوره ده، او د دنیا ډیر زیات قوانین متاثره کړي دي هیوادونو، هغه د بشري حقونو اعلامیه ده، نړیواله اعلامیه، هغه په اوله ماده په ازادۍ باندې ټینګار کوي، وایي چې انسان آزاد نړۍ ته راغلی دی او هغه ازادي هغه لپاره محفوظه ده. درېیمه ماده یې هم همداسې تاکید کوي. د افغانستان اوس کولی شو وایي پخواني اساسي قانون هغه هم د بشري حقونو د اعلامیې نه همداسې راخیستي و، ویلي و چې ازادي هیڅ حدود نه لري تر هغه پورې چې نورو ازادیو ته صدمه ورسوي. د دنیا په ډیرو زیاتو هیوادونو کې همدغه لیبرال دیموکراسیو کې هلته همغه فردي ازادۍ پکې ډیرې زیاتې دي، اما ځینو هیوادونو کې دا نشته. نه فرق لري د نظامونو د ډول، د حقوقي نظامونو د تعریف سره سم هلته ازادي ورکول کیږي، چې په هغه ځایونو کې چې شاهي نظامونه دي، هغه ځایونو کې چې د خلکو د ارادې نه ډېر زیات نشعت نه کوي، هلته ازادیګانې یو څه محدودې دي، او هغه ځایونو کې چې ولسواکۍ دي، د خلکو د ارادې نه نظامونه نشعت کوي، هلته بیا هماغه لیبرال دیموکراسۍ دي، هلته بیا فردي ازادۍ نه ډېرې.
همداراز که تاسو ورته څه اشاره ولرئ چې په اسلامي قوانینو کې د ازادۍ په حق باندې څه ویل شوي؟
زه دیني عالم نه یم، اما د یو مسلمان په توګه هغه محدود علم چې لرم په هغه کې دومره پوهېږم. په اسلام کې د کار ازادۍ حق شته، د بیان د ازادۍ حق شته، د واده د ازادۍ حق شته، ځینې سیاسي ازادۍ په اسلام کې شته. په مختلفو برخو کې آزاد ژوند په اسلام کې تضمین شوی، اما په هماغه فلسفي لحاظ د ادیانو د ټولو ادیانو طبیعت هم دا دی چې الته اراده د پروردگار مهمه د واغه حکم کوي. نو په دې نقش کې د یو مسلمان ازادي په هغه حد کې ده چې اسلام ورته تعریفوي. دا ازادیانې دوی ځان ته زیاته کولی هم نشي، هغه قوانین د تعدیل وړ هم نه دي، خو په اسلام کې کافي ازادي شته چې یو انسان آزاد او د ژوند نه خوند واخلي، د خپل کار، د خپل ژوند او د خپل زندګۍ سبک په کې انتخاب کړي، په کافي اندازه ازادي شته.
کورودان ساده صاحب، که چیرې د اشخاصو په ازادۍ باندې محدودیت لګول کېږي، د افرادو د خوانه وي که د دولت د خوانه؟
د بشریت ژوند خپله څلور ډوله قواعد تنظیموي. هغه یو الهي قوانین دي، یو بشري قوانین دي، یو مجاملاتي قوانین دي او یو اخلاقي قواعد دي. مجاملات همدغه عرف دی، په ځینو ټولنو کې دود دی، اما ډیر زیات هغه په دغه مدني او تجارتي مسایلو کې دود دی چې د افغانستان په حقوقي نظام کې هم همدغه عرف دی او منبع په توګه پیژني. اما نورو فامیلي مسایلو کې، فامیلي حقوقو کې او اصلا په جزا په حقوق کې، دلته بیا قطعا دا د دولت انحصاري حق دی، څوک په دې کې مداخله نشي کولای. اخلاقي قواعد خو هغه بیا د وجدان حکم دی تر ډیره ځای پورې، او اکثر بیا په ځینو هیوادونو کې چې هغه مذهبي اړخ لري لکه افغانستان، بیا دلته اسلامي قوانین او بشري قوانین سره پخلا دي. یعنی بشري قوانین داسې وضع کېږي چې هغه الهي قوانینو سره په ټکر کې نه دي، بلکې یو ډول تفسیر د هغو دی یا د هغو پراخول دي. لکه د افغانستان په 13 اساسي قانون کې هم درې اول ماده هم دا رقم وي چې هر هغه حکم چې د اسلام د اصول سره په ټکر کې وي هغه باطل دي. نو دا دولت انحصاری حق دی چې حقوق محدود کی په خاصو حالاتو کې، او دولتونه هم په تعریف شوی او خاصو حالاتو کې دا محدودیتونه وضع کوي، همیشه نشي وضع کولای. هیڅوک حق نه لري چې ازادي محدوده کی. اما که بیا ازادي محدودیږي، هغه د هغه غټ لاس، هغه د رهبری او د زعامت لخوا ته نوي ته، هغه هم د اتباعو د خیر لپاره وي.
او رسې پوښتنه دا چې یو آزاد او خپلواک انسان څنګه کولای شي چې د خپل د ازادۍ د حق نه ښه ګټه پورته کړي، ښه استفاده وکړي؟
په خپل دغه ازادۍ بحث کیږي. ازادۍ داسې یو وړیا وړیا نه ده، دا په فلسفي لحاظ هم هر کله چې موږ د حق بحث مطرح کوو، اوتومات په څنګ کې د تکلیف بحث هم رامنځته کیږي. یعنی داسې چې څوک حق ولري او تکلیف نه لري، دا نشي ثابتېدلی. ازادی هم همداسې ده، یعنی کله چې موږ د ازادی بحث مطرح کوو، هلته ډېر زیات مسؤلیتونه رامنځته کیږي. نو یو مسؤل آزاد انسان هغه د ازادۍ په تمرین کې هم د ځان په نفع باندې ډېر زیات کار کوی شي. مثلا څه رقم کار په ژوند کې دا غوره کړي، د کار په برخه کې چې موږ که فکر کوو هغه څه رقم تجارت وکړي چې ډېره زیاته نفع ترلاسه کړي، موافقه یې، یا څوک چې ټولنې ته ډېر زیات خیر ورسیږي. نو ازادي د یو انسان لپاره د حیات د حق نه راوروسته تر ټولو مهم حق هغه ازادي ده. البته دا ډېر یو پراخ بحث دی، ازادي ډېر زیات ډولونه لري. نو ازادي هم هغه یو حق دی، هغه یو تکلیف هم دی. نو یوازې مسؤول انسانان کولی شي چې دا ښه تمرین کړي او ډېره استفاده ترې وکړي.
ډېره مننه. قدر منه دوستانو، دا او د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه. ښه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری به کوم.
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي، سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبری است چې په خو وختونو کې به خلک د واده مراسمو ته څه ډول خبرېدل؟
کله چې به د یو خان واده و، د خان واده د پاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان شیدی وی، جارچان سړی و نارینه و. دا کبه د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي. نو دا جارچان بیا څلورو پنځه کړله.
او ودت د خبرې دلو په دود کې څومره بدن رغلی دی.
ټلیفونونه دی، انټرنیټ دی، واتس اپ دی، ایمو دی، دا ټول اندغه باندې خبرې کینه کور کې بس هر شی کار خلاصيږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې ودته د دوستانو او خپلوانو د رابللو لرغونو رواجونو ته ورګرځو او په اوس وخت کې د دې دود پاکله معلومات ترکو ملتیا مو وکړي. قدر منوونکو، په پخوا وختونو کې دومره اسانتیاوې نه وې لکه اوس چې دي. واده یا هم نور مراسمو ته به خلک د نایی ډول وهلو یا هم نویو ځوانانو او ماشومانو په مرسته خبرېدل. موده وروسته چې د کاغذ کارول دود شول او تر یوه حده زده کړه عامه شوه، نو په یوه ټوټه کاغذ کې به دوستانو او خپلوانو ته د واده بلنه لیکل کېدله او لیږل کېدله به. په ځینو سیمو کې به میرمنو په ډله ییزه توګه نکریزې ویشلې او په دې ډول به یې میلمانه خبرول چې د نکریزو او واده شپې ته راشئ. د نکریزو په بدل کې به د کور خاوند خوږې او کله هم پیسې راغلو ښځو ته ورکولې او د واده مبارکي به لامدې ځای پیل شوه. په دې اکله نور معلومات د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنیار شریف الله دوست راکوي.
دغه د ودونو ته خبرېتو اصلا د یو چا د اقتصادي توانایي سره تړاو درلودی. کله چې به د یو خان واده و، د خان واده دپاره جارچان ګمارل کېدل. جارچان یې ښځې وې، جارچان سړي و، نارینه و. دا که به د دوی د شناخت ساحه یا دوی به غوښته چې ډېر کسان خبر کړي، نو دا جارچان بیا څلورو پنځه کړله. دا به لوړې خوا کښتې خوا یو خوا بل خواته تلله او خلک به خبروله چې په پلانکي ورځ باندې د پلانکي خانه کاده زوی واده دی، یا د ورور واده دی، یا د لور واده دی. نو دغه لپاره به بیا دوی په وطنو کې ګرځېدله او ښځې به بیا په کورو باندې ګرځېدلې. جرچانې ښځې به په کورو ګرځېدلې او هغو به بیا کورو ته دننه ورتلې او ښځې به خبرولې. نو په هغه کې یو معمول داسې و چې کله به دوی په کورو باندې ګرځېدلې، هر کور ته چې به خبر ورکړي، هغه به په مقابل کې یو خونه یا شیرینی داسې یو څه به ورته ورکوله. د خبرېدو لپاره داسې یو رواج و، یعنی که نور به نه وای یو دانه هګۍ ورته ورکوله، خوښۍ د زیرې په بدل کې. یا به نایان و، یا به میراوان و چې دا د اوبو دپاره به کسان خبروله چې هغو خپل فصل پر فصل باندې خپل محصولات اخیستی و، اندازه غنم، جوار، ماش، هر څه چې به